نشان می‌دهد در نیم ساعت باقی‌مانده برنامه پروگرام هفتوار شکست سکوت یا نور بزده‌ای را می‌شنوید. ولی قبل از آن همکارم زرغونه منگل با سرخط مهمترین اخبار ساعت با شماست.
بر اساس گزارش ها در مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و والی پیشین بلخ به پیشرفت های دست یافته شده و به زودی این مشکل حل خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت تخار می گویند که به زودی عملیات تازه نظامی را علیه شورشیان مسلح در ولسوالی های ناامن این ولایت را اندازی خواهند کرد. وزیر خارجه فرانسه در تهران است. در این دیدار روی برنامه هسته‌ای ایران و جنگ جاری سوریه بحث می شود. ایالات متحده مسکو را متهم به دخالت ظالمانه در کشتار افراد ملکی در منطقه غوطه شرقی سوریه کرده است. قرار از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان دیدار از امریکا امروز با رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات کند. نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن گفت او روی احتمال شرکت ترامپ در مراسم گشایش سفارت امریکا در بیت المقدس صحبت خواهد کرد.
و اکنون هم دوستان عزیز توجه کنید به قسمت جدید پروگرام هفتوار شکست سکوت یا نور بزده ای.
نور بزده ای. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت اونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږي د نور بسته یا شکست سکوت اونې خبرونه هغه مرمنو ته څنګه شوې چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزې لري، هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعال وي او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ 0909-799-006 او د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعال دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه را سره بحث ولرئ او یا که میلمنه پوښتنه لرئ 0902-15-0909-40-15-40. په نننۍ خپرونه کې مو هم یو قدرمن میلمه ته بلنه ورکړئ چې تر څو شیبو به له موږ سره یو ځای شي. نننۍ میلمه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن دی چې تر څو شیبو به را سره یو ځای شي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. او تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړئ او که کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ را سره یې مطرح کړئ. یو اوریدونکی لرو، دوی برا واخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړی کنی ولې ډیرو بخې مخکې لدې چې خبرې وکړي؟ بلې، راډیو دې بند کړه ورور.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ، راډیو دې مخښ چې بند نه کړه ځکه آواز یې نکاس کوي. مهرباني وکړه ورور. خبرونه په عدلی او قضایی بنسټونو کې چې ستونزې موجودې وي او مشخصه توګه له کوم ځینه متاس اړیکه نیولې؟ هلته ستاسو په سیمه کې چې کله مشخصه توګه میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، مختلفو ستونزو سره، عدلی او قضایی ارګانونو ته چې مراجعه کوي څومره راضي دي او په دې باره کې کېدای شي خپل د سیمې حال را سره شریک کړي؟ کله چې هلته تاسو ستونزو سره مخ کیږئ یا بعضې قضایاوي وي، میرمنې دوی چا ته مراجعه کوي؟ څنګه یې حل کوئ؟ ډیره مننه کوم ورور. زابل نه یو اوریدونکی و، یو بل اوریدونکی هم لرو. سلام، ستړي مشئ، خپرونې ته ښه راغلئ. وعلیکم السلام قاری صاحب، خبرونه ته ډیر خراغلې، مهرباني.
زما نظر په دې باره کې دا دی چې اوس هم
لکه په افغانستان کې چې حکم مخ په چل باندې اوس هم په افغانستان کې حکم ده اوس شوزو ته وطن هغه خپل حق نه ورکول کېږي یعنی څنګه څه خو خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده ولیکن باوجود د دې ورکول کېږي او که دولت وایي موږ په څارندوالۍ کې یا د خشونت پوښتنه کوو یا عدالت کوو هغه عدالت هم تر اوسه چا نه دی لیدلی پوښتنه دا ده څنګه کېدلی شي چې عدالت تامین شي یعنې د مخه په چا باندې تامین شي
بله څنګه کېدای شي چې عدالت تامین شي ستاسو پوښتنه مو یاداشت کړه او قاری صاحب تاسو نم دا پوښتنه لرله چې په خپل دینی علما یا څوک چې په دې برخه کې مهارت لري هغه څومره کولای شي چې د عدالت په تامینولو کې مشخصا د میرمنو چې ستونزې سره مخ کیږي په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه تاسو مې یو دینی عالم یاستئ قاری صاحب سره بله بله مهرباني او قاری تاسو نن پوښتنه وکړه که از ما پوښتنه مخېستې وي نو مهرباني وکړئ نه پوهېږم څه ستونزه به وي خو ستاسو آواز موږ په سم شکل لرو په هر حال اوریدونکو کله چې موږ ته زنګ وهئ نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ تر څو مو آواز په سم شکل موږ هم واورو او زموږ غږ هم په صحیح توګه تاسو واورئ هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعاله وي 0909 809 006 په دې شمیره هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله دوی ته له په وخت رسیدنه نه ده شوې نو کېدای شي چې له موږ سره تماس ونیسي یو وړی کلرو سلام ستړي مشي لکم زینه ماړی کنیولې بله او تاسو غږ راځي مهرباني ستړي مشي
سلام علیکم
وعلیکم السلام بله ورور تاسو غږ زلارم مهرباني وکړئ بله بله ستاسو غږ لرم نه پوهېږم چې څه تخنیکي ستونزه ده زموږ غږ لکه چې اورېدونکي نه اوري بله وعلیکم ستاسو غږ لرم مهرباني وکړئ خبرې وکړئ فکر کوم تخنیکی ستونزه شته ده په هر حال اوریدونکي زموږ غږ په سم شکل باندې نه اوري ټلیفون شمیره مو دی 0 800 225 0 900 45 45 اوریدونکي لرو دوی بره واخلو سلام ستړي مشي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلی مننه ستاسو آواز موږ سم نه لرو که اوس هم موقعیت انتخاب کړئ نو تر څو مو آواز په سم شکل باندې واورو مهرباني ستاسو آواز سم نه راتلو اوس سم شو مهرباني وکړئ له کوم ځینه ماړی کنیولې
اړیکه خو دې د نګرال نیولې ده خو بیا هم سوالی نه تاسو ډېره ښه موضوع ته اشاره کړه غوره کړې ده خو زه دا وایم چې موږ سړي نارینه یو هغه ته لاسرسی نه لرو عدل ته او هغه ته موږ د ستونزو سره مخ یو نو ګانې خو چې یو تعلیم یې نه وي اکثریت یې بې علمه بې تعلیمه دي نو لاسرسی ولري ما پخپله دغسې ستونزه ګاللې ده لیدلې مې ده هغه ستونزه مې تر اوسه هم نه ده حل شوې د ما نه رشوه تحصل شوې ده او زه مخ یم د محکمې دروازه مې ډېره ټکولې بلکې هغه قاضي یا د محکمې کوم خلک چې هغه هم نه وي موضوع مې همغسې په نیمه کې پرېښوه نو ښځې بېچ
او څه فکر کوي تاسو اصلي ستونزه په څه کې ده دلیل تاسو په څه کوي
ستونزه خو په دې کې ده دولت کې ستونزه ځکه چې رشوت خو دولت کې هغه خلک اخلي چې هلته مقرر دي نو که چېرته دغه د رشوت مخه ونیول شي علما او
نو که چېرته خلک رشوت ورنه کړي نو څنګه باید دولت واخلي دې کې فکر کوي خلک هم یو څه ملامت دي که څنګه
او دا خبره ټیک ده ځکه زه خپله ما چې دا ستونزه تر اوسه پاتې ده په همدې وجه چې رشوت دا ما غره شپه چې ورکوم په دې حالات کې ورکوم د نزه یو څه د ساور د وکم یو څه لا سراوړم او زه مثال د دې سره د خپل هغه باندې بوزم خو هغه نو نه کولای شو موضوع مې مغه سی وسه پورې رسیدل پاتې ده نو ما چې هغه نه دخه ده چې د لنجه دي پرته خیر ده که عدل انصاف راغی بیا به
ډېره مننه کوم ورور له د ننګرهار له خوږیاڼي ولسوالۍ اورېدونکی و چې د خپل نظر درلوده شکایت یې هم د عدلی او قضایی بنسټونو کې د موجوده فساد په رابطه باندې و. زموږ د خبرونې میلمه هم برنامه ته راورسید. هوډمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
مننه، زه هم سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن راسره په خبرونه کې میلمه دی. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ یا د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. هوډمن صاحب، تر دې مخکې چې تاسو راورسیږئ، یو څو اوریدونکو تماسونه لرل. یو اوریدونکي عمدتاً اصلي سوال دا و چې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره مختلف هڅې کیږي، اما پرختیا هم ولس په دې نه پوهیږي چې بالاخره څنګه کېدای شي عدالت پلی شي. هغه ارګانونه چې په خپله د عدالت د پلی کېدو مسؤلیت لري، په هغوی برخه کې هم ستونزې شته دي. یو پوښتنه وه چې تاسو ته راجیبه مهرباني وکړئ، نور اوریدونکو به بیا وروسته راخلو.
مننه. یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د بی عدالتیو او د قانون د واکمنۍ د کمزورتیا ډیر عوامل دي. ډیر هغه مهم عامل څه دی؟ هغه متاسفانه جنگ او جګړه دی. ځکه د جنگ دوام د دې سبب سوی ده چې د افغانستان دولت په دې نه ده توانېدلی چې د قانون د حاکمیت لمن ټولو ولایتونو ته، ټولو لرې پرتو سیمو ته وغځوي. هغه امکانات چې موږ د افغانستان په پایتخت کې یا په ځینو لویو ښارونو کې لرو، یا هغه دولتي تشکیلات چې موږ په لویو ولایتونو کې لرو، یا حداقل د ولایتونو په مرکزونو کې لرو، هغه نسو کولای چې د امنیتي دلایلو په اساس باندې هغه لرې پرتو سیمو ته، ولسوالۍ مرکزونو ته وغځوو. همدا اوس تاسو ته به هم د ارقام معلومي چې د بیلابیلو څیړنیزو راپورونو پایل دا ښودلی ده چې د افغانستان په یو زیات شمېر ولسوالیو کې محکمې نسته، څارنوالۍ هلته نسته، هلته د عدلي وزارت ادارې نسته. نو کله چې هلته اصلا اداره نه وي، محکمه نه وي، څارنوالۍ نه وي، او پولیس هم یوازې هغه نظامي دندې په مخې بهوي، یعنې یوازې د دغه دنده اجرا کوي چې ولسوالۍ په خپل تصرف کې وساتي، یعنی هغه تخنیکی دنده چې په جنایي چارو کې یا د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د جرمونو د کشف لپاره باید پولیس سرته ورسوي، پولیس هغو ته وخت نه لري. بل موضوع دا ده چې د اجرایوي ضمانتونو موضوع ده. په ځینو ولسوالیو کې داسې دي چې هلته د امنیې قمندانۍ فعالې دي، ممکن په ځینو کې محکمې او څارنوالۍ هم فعالې وي، اما دا چې څنګه د ولسوالۍ امر، د ولسوالۍ مکتوب، د ولسوالۍ جلب، هغه کسان چې راځي شکایت کوي، څنګه هغه کسان چې ځي ورځي هم ولسوالۍ ته یا ولایت ته، هغوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. او هغه کسان چې په هغو باندې عرض سوی دی، هغه باید عدالت ته راوغوښتل شي، د هغو راغوښتل هم ناممکن دي.
بلې، وبخښئ ستاسو خبرې مې قطع کړې. یو بله موضوع چې تاسو یې په عمومیتو کې اشاره ورته درلوده، لکه څنګه چې دغه زموږ خپرونه ما مشخصا همدې موضوع ته ځانګړې شوې، تاسو سره به هم داسې بیلګې وي چې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کېږي، په مشخص توګه عمومي ستونزو تاسو اشاره درلوده، دا ستونزې څومره دې باعث شوي چې افغان مېرمنې کله په مختلفو مواردو کې ستونزو سره مخ کېږي او دې ته مجبوره کېږي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي؟ په وخت نه رسیدنه، فساد موضوع، دا مسائل دې څومره تاثیر درلودلی او د جرم او یا دا چې په یو شکل نور که څوک دا ډول عمل کوي هغوی ته انګیزه ورکړي، دا څومره اغېزمن فاکتور ستاسو نظر؟
د دې تر څنګ چې مخکې په غلو عمل خبره وکړه، هغه د امنیت نشتون او د جنگ مسله ده. بله موضوع دا ده چې د دوامداره جګړو له امله تر اوسه پورې متاسفانه سره ده چې په وینا کې او په تعهداتو کې همداسې ده چې د عدالت تامین باید دولت لومړیتوب وي، اما په عمل کې دا د دولت لومړیتوب نه دی متاسفانه. اوسه پورې زموږ دولتونه چې دي یوازې د بقا په هڅه کې دي. البته د دې په څنګ کې د عدالت تامین لپاره، د قانون د حاکمیت لپاره هم ځینې کارونه سوي دي او کېږي، اما دا کافي نه دي. هغه څه چې ډیر مهم دی او ډیر د اندېښنې وړ دي، هغه د ښځو مسله ده. ښځې عدالت د لاسرسي په برخه کې ډېرې ستونزې لري. اول فرهنګي ستونزه، یعنې د دې تر څنګ چې مخکې موږ د جنګ د امنیت خبره وکړله، دا خو یو بحث دی. په کورنۍ کې د خلکو د باور مسله ده. یو شمېر خلک چې هغه په دې باندې باور نه لري چې دوی مېرمنې دي وکولای شي د صحیح خدماتو نه د استفادې په خاطر له کور نه لاړ شي یو کلینیک ته یو روغتون ته. هغه کله دې ته حاضرېږي چې دوی د کورنۍ مېرمنې لاړ شي محکمې ته څرندولۍ ته پولیس ته دې ودرېږي عدالت ته وغواړي. دا یو موضوع. بل هغه ښځې چې معمولا مظلومې واقع شوي دي، یعنې دوی په حق باندې تیری سوی دی، مثلا د ملکیت حق دی یا مثلا د تعلیم له حقه محرومېږي یا د دندې د ترسره کولو له حقه محرومېږي. البته دا په لرې پرتو سیمو کې دونه مطرح نه ده، ما یو ستونزه ده په افغانستان کې. اوس دوی هغه کسان دي، یعنې زموږ د ټولنې هغه برخه دي چې دوی دغه آزادي دغه توان هم نه لري چې دوی دې په خپل ابتکار په خپله خوښه له کور نه لاړ شي او بیرون دې په یو ځای کې شکایت وکړي چې زما په دغه حق باندې تیری سوی.
او بلې هوډمن صاحب، په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تاسو ته هم بهتره معلومات کیږي چې مختلفې پروژې عملي شوې او ادا هم ډېرې کیږي چې دې برخې ته ډېر کار شوی. کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي، تاسو ته بهتره معلومات شته چې هلته بیا د جنسیت موضوع نشته، نو که مېرمنې وي او که نارینه وي عدالت باید تامین شي. په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې تبعیضي چلند کیږي. د دې هم د دلیل ستاسو له نظره کوم معلومات چې لرئ او په همدې متن د قضایاو کې واقع استئ دلیل په څه کوئ؟
څه ته د تبعیض او توپیری چلند سبب کیږي؟ یو خو هغه ټولنیز نابرابرۍ دي، اقتصادي نابرابرۍ دي. عملا مثلا کوم امکانات چې یو نارینه لري د یو ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي نه راځي د ولسوالۍ مرکز ته شکایت کوي یو موضوع کې، دغه امکان د یو ښځې سره نشته. دا زموږ د ژوند عیني واقعیت نه دي، بل په زموږ په فکر، زموږ د ټولنې په فکر او روان کې، زمون په باورونو، زمون په ارزښتونو کې ځینې ممانعتونه سته چې دلته ډېر خلک په دې باور نه لري چې ښځه دې حق ولري. یا او که کچېرې دې یوه ښځه د خپل یو حق د دفاع په خاطر، یا هغه کوم تیری چې په حق باندې سوی دی هغه تیری د دفاع کولو په خاطر باندې ځي محکمې ته څرندولۍ ته، ډېر د کورنۍ غړي په دې باور نه دي چې ولې باید لاړه شي. دا یوه ستونزه. اما تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو، یو هغه عوامل دي چې یعنې په دوامداره توګه باندې زموږ په ټولنه کې دغه د پرمختګ و د فرهنګ و د تمدن و د قانون د حاکمیت د یو مدني ټولنې د رامنځته کېدو مخه نیولې ده، دغې ریښې ډېر ضروري دي. لویه موضوع بېسوادي ده. اوس د بېسوادۍ موضوع ډېر جدي ستونزه ده. زیات شمېر ښځې حتی په دې نه پوهېږي زه څه حق لرم. وخت چې ښځه په دې باور واوسېږي چې زه نشم کولی د یو ظلم په وړاندې چې زما سره کېږي اعتراض وکم، نو څوک به حق وغواړي؟ څوک به عدالت وغواړي؟
بله،
دا د اوږدې مودې. اما څه چې د لنډې مودې لپاره موږ باید وکړو، د قانون تطبیق په برخه کې هېڅ ډول معامله باید ونهسي، هېڅ ډول مسامحه باید ونهسي. دا باید د دولت د لومړیتوب په توګه باید مطرح وسیږي او له ټولو امکاناتو نه باید استفاده وسي چې د عدالت لاس د افغانستان ګوټ ګوټ ته هر کلي ته ورسیږي، کنه دا ظلم رواني.
بله هوډمن صاحب، تاسو صبر تر اگرزم قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم را سره په خبرونه کې اوسئ کې پښتنه لری او اوس ورزوی او لنډه د ماخلو بیر تر اگرزم.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
خبر نوریدونکو، به هم ستړي مشیخ خبرونه ته خراغلی. په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن را سره ملمه ده. هوډمن صاحب، تاسو مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې عوامل مختلف دي او ژورې ریښې هم لري، اما یو تعداد داسې عوامل شته چې د هغې نه کېدای شي مخنیوی وشي، او څه فکر کوئ چې د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره په دې تیر یو څه باندې یوه نیمه لسیزه کې فکری کار نه ده شوی، او که مسایل مطرح شوي دي او تعقیب شوي مقطعي شکل باندې دي، اصلي ستونزه په څه کې ده؟
یو خو د اوږدې مودې، یعنې د بېلابېلو دورو حکومتونو وخت کې موضوع د بحث موضوع دی. یو په د وروستیو 15 یا 16 کلونو کې موضوع دی. من د دې ترڅنګ چې دولت نه باید وغواړو دولت کوم کار نه باید مونږ ته وکړي مونږ د خلکو لپاره وکړي او د دولت په خپل د لومړیتوبونو په توګه باندې کوم مسایل ټاکي دا خو یو بحث دی اما دا زمونږ خلکو ته په کار دا ده چې دوی خپل هم له خپل ځانه وپوښتي چې دوی د افغانستان د اتباعو په توګه د دې هېواد د اوسېدونکو په توګه که دا نارینه دي که ښځې دي خصوصا نارینه ډېر مسولیت ورته راځي کېږي ځکه واکمن ډېر دوی دي په کورنیو کې په سیمو کې دوی خپل هم باید ځان سره دا فکر وکړي چې دوی څه کولی شي د وطن دپاره دوی یعنی هغه ستونزې چې دوی خپل را پیدا کړي دي د هغه ستونزو په له منځه وړلو کې نقش د دوی ډېر زیات دی مثلا ډېر کسان په دې باور دي چې ښځه نه باید لاړه سي مکتب ووایي ښځه نه باید لاړه سي د روغتیایي خدمت نه ګټه واخلي او ښځه نه باید میراث حق ولري ښځه باید په د خپل زوج یعنی د ژوند د ملګري په انتخاب کې نه باید نظر ولري هره پریکړه چې پلار یا کوم مشر په کور کې وکړل همغه پریکړه باید ومني دغه طرز فکر څوک کولی شي له منځه یوسي دا خپله خلک همدا مونږه اما هو دا څنګه دا په اتومات توګه هم نه کېږي چې له منځه لاړ شي دلته باید کار وسي دلته د دیني علماو رول په دې کې ډېر جوت دی د ملکانو د مشرانو د باسواده خلکو حتی کله چې په کورنۍ کې یو کس باسواده پیدا کېږي هغه د چانس پیدا کوي چې راځي مثلا په کابل پوهنتون کې یا په کندهار یا په ننګرهار پوهنتون کې یا د افغانستان په بل پوهنتون کې په هر ولایت کې چې درس وایي یا بهر د زده کړو لپاره ځي همدا اوس زموږ ډېر ځوانان هلته د لرې پرتو سیمو د کلي او د ولسوالیو بهر کې زده کړې کوي کله چې دوی راځي دوی ځان سره یو نوی فکر حتما اخیستی دی له خپل کوره دوی کولی شي شروع وکړي دوی په خپل کورنۍ کې د مشر د پلار د ورور د نیکه ذهن کولی شي چې مثبتې خواته وګرځوي.
بله هوډمن صاحب، یو بله موضوع چې فرض کړئ د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې تاسو مخکې اشاره وکړه مسایلو ته چې د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه ده، کله چې یو میرمن ستونزو سره مخ کیږي نو دا باور وسم شته چې ډیر په مشکل مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته. دلیل په څه کې هغه باورونه چې زموږ اساس په ټولنه کې موجود دي او یادا چې مشکل په خپل د عدلي او قضایي بنسټونو کې شته چې دوی په اسانۍ زړه نشي ښه کولای چې مراجعه ورته وکړي؟ ستاسو ارزونې په دې رابطه څه؟
ښه، دا لکه محکم چې ویل ډېر عوامل لري. دې برخه کې مشخص څو مسالې ډېرې مهمې دي چې خلک نه ځي یا مراجعه نه کوي. اعتماد موضوع ده. کوم تورونه چې د فساد دي د مخصوصا په عدلي قضایي ارګانونو باندې در دې سبب سویلي چې خلک نسبت عدلي قضایي ارګانونو ته بې باوره دي، بې اعتماده دي. او کوم جوړښتونه یا دغه میکانیزمونه چې دي، دغه پروسیجرونه چې دي، دا متاسفانه سره له دې چې ډېرې ژمنې وسولې او په قوانینو کې څه ناڅه بدلونونه تغییرات راغلل، اما په عمل کې دا بیا هم ساده نسوله. کله چې تاسو یو قضیه وړاندې کوئ یو محکمې ته دا ډېر وخت نیسي، بخصوصا هغه قضیې چې حقوقي مدني مسایلو کې دي، یعنې د ملکیت دعوا ده او د فامیلي کورنیو موضوعات دي، دا ډېر وخت نیسي. دا په خپله دې سبب کېږي چې خلک ستړي سي د عدالت نه. بله موضوع چې دی هغه دا دی چې تر اوسه پورې له غیر رسمي عدالت باندې د خلکو د باور موضوع ده.
بله،
ولې خلک محکمې ته مراجعه نه کوي خو په کلي کې او مرکې ته کښېني؟ سره له دې چې د اکثرا د دغه مرکو او عرفي جرګو پرېکړې چې دي اکثرا حتی د شریعت سره هم په مخالفت کې وي، د قوانینو سره په مخالفت کې، مثلا ښځه بدو کې ورکوي، مثلا د یو چا یو څوک د مال د ځمکې ادعا کوي، دوی ښه پوهېږي چې دا مال د یو کس دی خو دوی وایي نیم دی تا نیم دغه.
بله
ولې داسې اوسي؟
هوډمن صاحب، ستونزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې دومره هم جدي ده چې ویل کېږي په اړه لکه مخکې په خبرونه کې موږ اورېدونکی درلودل ننګرهار څخه ویل چې مطلق شکایت فساد شته او پیسې غواړي او دا او دا مسله، یعنی وختل مې دا وپوښتم چې ستونزه په دومره اندازه ده چې ویل کېږي خلک چې کوم مېدا لري، او یاد ده چې ساسو هغه د مخکېنۍ خبرې په تایید چې ذهنیت او باور هم داسې جوړ شوی.
زه فکر کوم څومره چې په افغانستان کې فساد دی د دې دوه برابره تورونه دي، اتهامات دي، حتمي نه داسې ټول اتهامات دي رښتیا واوسېږي. اکثرا په د بحثو کې زغ په لسیر برخه اخلم زموږ د قانون انجمن په دې مباحثو کې من خپل ګورو هنه سي ته همو تاسو وګورئ چې هغه نه تاسو هم مثال وایم تیر ونه یو ژورنالیست ما سره اړیکه ونیول ما نه ویل چې یو پندلس کلن ماشوم په کابل کې یو محکمه په اعدام محکوم کړی زه چې کوم معلومات لرم زه کوم شناخت لرم د خپل عدلي قضایي ارګانونو نه ښه ستونزه ستا دا ما مخکې ویلې په نورو بحثو کې موږ ویلي دي اما دغه هېڅ ممکنه نه ده دا هېڅ امکان نه لري ځکه دا یو غیر قانوني کار دی حتی د افغانستان په یو ناامنه ولایت کې چې محاکم لږ هم فعال دي هلته هم دا ممکن نه ده چې یو پنځلس کلن ماشوم د په اعدام محکوم شي اما کله چې یو کس دا خبره واوري هغه بل ته وکړي دا په یو باور باندې بدل شي دغه اتهامات یا دغه د فساد تورونه دا سره له دې چې یوه برخه واقعیت دي فساد ستا په دې کې شک نشته اما یوه برخه یې داسې سوي دي چې ډېر زیات تکرار او د تکراري تورونو په نتیجه کې دا په یو باور بدله سوې که چیرې په یو ځای کې ډېر ښه اصلاحات هم راغلي اما هغه کوم باور چې د خلکو دی هغه دا ده چې دلته فساد دی هغه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې پاتې دی نو ښه دا ده چې دولت خصوصا دولتي جوړښتونه خصوصا قضایه قوه دوی باید خلکو ته دا وښیي چې دلته ډېر تغییر راغلی دی یوه ستونزه خو دا هم ده زمونږ چې په ځینو برخه کې ښه مثبت تغییرات هم راغلي دي اما زمونږ د عامه پوهې لپاره چې کومې طریقې موږ په کار اچوو هغه کامیابه نه دي یعنی یو ډېر بې ارزښته اعلان باندې چې هېڅ پیغام هم نه لري هغه په یو رسنۍ کې په ډېر جګه بیه باندې د یو نامعلومو منابعو له خوا ته هم ویلېږي خپرېږي چې هېڅ پیغام نه لري خلکو لپاره هېڅ ګټه هم نه لري اما یو ډېره مهم مسله ده چې موږ کولی شو چې خلکو ته په هغه برخه کې معلومات ورکړو او بل دوی باید دا کار وکړي مثلا دا کافي نه ده چې تاسو په کابل کې علني محکمه دایروي او کس محکمه کوي او بیا دغه حکم هم د رسنۍ له لارې بلاغوي
بله
ونیسئ په ولسوالیو کې علني محکمې دایره کوي او خلک ورته راوغواړئ چې خلک وګوري چې دا د عدالت په دې کې باید ډېر کارونه وسي
بلې هوډمن صاحب د خپرونې وروستۍ شېبې دي وروستۍ پوښتنه مې دا کوله د نتیجه ګیرۍ په توګه ستونزو تاسو اشاره وکړه مختلفې امنیتي ستونزې ټولنیزې ستونزې په عدلي او قضایي بنسټونو کې هم ستونزو ته مو اشاره وکړه بالاخره موجوده وضعیت ته په کتو باندې تاسو چې په دې مسایلو کې یعنی د عدالت د تامینولو په برخه کې یو فعال یاست کار کوي ولسته مو څو وړاندیز د څنګه کېدی شي چې اوسنی وضعیت د بهتری پر لور لاړ شو مشخص وړاندیزونه مهرباني
از ما وړاندیز خپل هیوادوالو ته دا دی چې طبعا وظیفه د دولت دی اما موږ ټول دی د هیواد د اتباعو په حیث باندې کله چې موږ د اساسي قانون باندې استناد کوو او وایو چې زه حق لرم مثلا د بیان ازادۍ حق لرم زه حق لرم چې ازادۍ ته لاسرسی ولرم او زه حق لرم چې عدالت ته لاسرسی ولرم همداسې نور حقونه اما یو مکلفیت زما دا هم دی په دې هیواد کې چې زه خپل هم باید د نورو حقونه مراعت کړم زه خپل هم باید د نورو ازادي مراعت کړم او زه خپل هم باید د سیستم او د نظام او د قانون د حاکمیت او د مدني ټولنې رامنځته کېدو یو برخه اوسېږم زه خپل هم د دې هیواد د طبیعي په توګه باندې حق لرم چې نه باید قوانین نقض کړم یو خدا باور په خلک کې باید عام شي اما ځینو برخو کې ظلم او بېعدالتي دومره زیاته ده چې دا یوازې د خلکو په باورونو د خلکو په احساساتو په عواطفو دې مخه نه نیول کېږي دا د دولت جدي اقدام غواړي په ټول هیواد کې په ټولو ولایتونو کې باید ټول عدلي قضایي ارګانونه فعال وي جدي واوسېږي او دوی په چارو باندې باید څارنه وسي نظارت ورباندې وسي او دوی باید ثابته کړي چې موږ فعال یو لکه مخکې چې ما ویلې د خلکو د باور او د اعتماد جلبولو لپاره مثلا ننګرهار د ولایت پاکله باندې تصویر ډېر خراب سوی متاسفانه دلته ناامني ده اما ډېرو ولسوالیو کې امکان لري راسئ تاسو وښیئ عملا علني محکمې دایرې کې یا رسنۍ وروغواړی دغه تصویر تاسو په یو اونۍ کې بدلولی سئ حتی د خلکو ذهنیت
بله
اما متاسفانه دې مسئله ته پام نه کیږي
بله ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن چې له موږ سره په خبرونه کې وي اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم د 0909-799-006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي کولی شئ له موږ سره رابطه ونیسئ کوم مشخصه ستونزه لري راسره مطرح کړئ تر بیا مو په پاک الله سپارم
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com